office.
وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان په اړه په څو موضوعاتو راپور نه لرو. او ریچ د افغانستان حکومت اجرایي رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمیر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هلمند کجکي د اوسیدونکو له اندېښنو به هم خبر شي چې وای په سیمه کې په دې وروستیو کې د ایرانیانو په ګډون یو شمیر مشکوک بهرانیان ګرځي را ګرځي، او له خلکو د کجکي د اوبو د بند او د برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. خو لومړی پام وکړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د لکتر لګه ودېش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان ولسمشر وایي د پولیس چرخي د زندان د بندیانو په اړه د دویمې څېړنې درسره کېدو امر کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نه معدنچیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرونه دا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمیر مشران وژلي دي. د شاهین قلو اردو د دوهمې لواء ویان غلام محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دند شابونین 37
د ششکپه خوابیا او دند په سیمو کې ودیش تر هغه د پولیس خملې لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی قدیر، قماندان قاری خالد، ملا ابراهیم، قاری ظاهر، غازی ملنگ او د ملا جلال آبادی په شمول وژل شوی دی. د ښاغلی بلخی په وینا د دې عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تنه ټپیان شوي هم دي. د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ څلور ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې هلته طالبانو شل افغان امنیتي سرتیري وژل. د افغان چارواکو د وروستیو ادعاو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلی دی. والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته پرون وخت وویل چې په لنډ وخت کې به عملیات پیل شي. ټاکل شوی ډېر ژر عملیات پیل شي. له همدې سرپل ښار امنیتي ګواښونه په خپل حال دی، او د سرپل ولایت د تیلو څاګان هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییزو چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې طالبانو له څو لورو د سرپل پر ښار بریدونه کړي دي، او که چیرته نور ځواکونه ور ونه رسیږي دا ښار به سقوط وکړي. افغان ولسمشر وایي د پولیس چرخي د زندان د بندیانو په اړه د دوهمې څېړنې د ترسره کېدو امر کړی دی. اشرف غنی پرون په دې زندان کې د یوه روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښود، او په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ او پلاوی به په دې زندان کې په بلواو کې د بندیانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنه کوي. په دې وروستیو کې په دې زندان کې د بندیانو د بلواو او د په سلګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. په دې زندان یو شمیر بندیانو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې د نورو ستونزو ترڅنګ د اوسېدو د ناوړه شرایطو څخه هم سر ټکولی وو. د پولي چرخي په زندان کې د زندانیانو لپاره په نوي جوړېدونکي بلاک کې به 255 کوټي وي چې د 3000 زندانیانو د ځایېدو ظرفیت به لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چټ د نړېدو له امله نه معدنچیان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چټ د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د پاکستان د ډبرو د سکرو په کانونو کې روان کال دا دوهمه مرګونې پیښه ده. د اګست په 14 په کوټه کې د سکرو په کان کې 14 تنه وژلي وو. د پاکستان د کانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هیواد کې نږدې 200 تنه معدنچیان د داسې پیښو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې لمخې بهرنیانو ته سزا ورکول کیږي چې هغه بهرنیانو ته چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ پر حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونه ته په جدي سترګې نګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس ویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخله شاهد نه دی، خو روسیې د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په 6 د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې په مهال د اخو ډب تازه ویډیو خپره شوې ده. دا کلنۍ غونډه د اروپایي امنیت او همکاري سازمان لوري جوړه شوې وه. ویډیو په وارسا کې د سیشن بې د ورځې د غونډې د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال اخیستل شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي یو غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سوکانو اولتو وار کوي. داسې ښکاري چې دا شخړه وروسته تر دې رامنځته شوه چې د بشري حقوقو فعالانو د دولتي پلاوي غړي ایام الدین ستاروف ته یوه او هاور کوي چې پر هغه لیکل شوی دي سیاسي زندانیان خوش کړی. په دې وخت کې مخالفانو یو غړي غوښتل چې عکس واخلي، خو بل دولتي غړي لوحه پوري وهله. تر دې وروسته اخو ډب رامنځته شو. او د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2023 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. دو جنګ هان پرون په توکیو کې خبرلانته وویل چې د سولې لپاره دا وړاندیز کوي. ښاغلي هوان زیاته کړه چې روان کال په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا ګډون به په کوریا ټاپو وزمه کې کړکېچ راکم کړي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر په ورته وخت کې وویل چې د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره هم غواړي چې داسې وړاندیز وکړي چې جنوبي کوریا، شمالي کوریا، چین او جاپان یو ځای قربانه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو به هم د افغانستان پر مهمو موضوعاتو راپورونه لرو. مخکې له دې چې د هلمند د کجکي د اوسیدونکو له اندېښنو په اړه تفصیلي راپور واوري، په هند کې د افغانستان او د هندي سوداګرو د تولیداتو د ګډ نندارتون او په دې اړه د افغان ولس د حکومت اجرایي رئیس وروستیو څرګندونو ته مخه کوو. افغان چارواکي هڅه کوي چې په هند کې هندي او یو شمیر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمیر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو عبدالله عبدالله دا هم ومنله چې د افغانستان امنیت تر اوسه په دې هیواد کې د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو خنډ دی. نور تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اوري.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت لپاره شرایط سم کړي. د پانګوالو لپاره د خوندي چاپیریال رامنځته کول او د بهرنۍ پانګونې حمایت زموږ اصلي هدف دی او په دې برخه کې جدي یو. موږ د خصوصي ملي سکتور د لومړیتوب د پروګرام د نهایي کېدو په مرحله کې یو. د دې پروګرام له مخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده، خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغه سي حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویل
اکونومیکلی South Asia remains one of the
لا اقتصادي پلوه جنوبي اسيا یو له هغه سیمه ده چې لا یو بل سره وصل نه ده، په سیمه ایزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمن سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ایزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورت لپاره د ارتباطي پل او سیمه ایز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیايي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي، د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون ترڅنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او د هغه سي د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، د هغه سي د ترانسپورت او د ریلوي په متعلق او د هغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کیږي، د هغو دپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش وکړي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس، د هند صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسیده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیستی وي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان پر امنیت خبرې کوو. په تیر بیا د افغانستان د ولسي جرګې د پرونی پرېکړې په باب چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د په اړه کړې وه. ولسي جرګې پرون پرېکړه وکړه چې په دې تړون د لسره غور وشي، ځکه چې د دې جرګې په وینا د تړون د افغانستان د امنیت له ښه کېدو سره مرسته نه ده کړې. د هلمند کچه کې اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډیر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړی دي. د کچه کې د ټولنیزو شورا غړي وایي دغه بهرنیان چې یو شمېر وسلې او ان له ځان سره ډرون کمرې هم ګرځوي، له خلکو د کچه کې د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. د کچه کې بند مسؤلین بیا وایي چې د بند امنیت لپاره پوره تیاری نیولی دی. د تفصیلی راپورونو په سلسله کې دا ځل د هلمند د الیاس دایی همدې موضوع ته کتنه کړې ده.
کله د سپوکو خو کله کله د درنو وسلو بریدونه کیږي. وسلوال تقریبا هر شپه د کجکی ولسوالۍ سره د تنګي پر امنیتي کمربند بریدونه کوي او افغان ځواکونه هم په درنو او سپوکو وسلو ځواب ورکوي.
سید اورور اخ
په تیرې وونه کې چې زه د کجکی په تنګي کې دوه تنه پولیس د همدین شوت پر مهال ست هیټ پنځه وی دي. خو د دې ځای امنیتي مسولین وایي طالبان ته هم تلفات اوړي چې یو بیلګه د چهار شنبې د ماښام د چې د یو مین په چاودنه کې درې طالبان ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. مین معلوم نه دی خو پولیس وایي دوی هم طالبانو ته مینو نږدې. د دې وړو وړو بریدونو وراخوا د کجکي خلک او د ټولنیز شورا غړي وایي یو شمېر بهرني اتباع چې ایرانیان هم پکې شامل دي د انجینرۍ او کشفي وسایلو سره کجکي ته راغلي دي او د اوبو د بند او برښنا د فابریکې په اړه د خلکو نه ډول ډول پوښتنې کوي.
زه د بازو کسانو څخه معلومات ترلاسه کړی دي چې خلک وایي چې د ایران څخه مثلا بازي رقم رقم خلک راغلي لته په وطن کې وسیږي او نت دغه دې چې مثلا د بند خرابېدو د پاره چې بند خراب کړي خپل وب ترلاسه کړي خپل مثلا خپل غاټه په وکنه دي خو سوال دغه دې دي ارزو دغه چې دې بند ځان راورسي
یعنی موږ د تسری نه په خبر شته چې څنګه کې تراغلي یاست یا چاره واستلی یعنی د ولس خلک دا راپورونه راکوي چې یعنی دلته باراني خلک یعنی د یاران خلک راغلي دي یعنی د پاره د بند چې یعنی